ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ترمه شګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنی نیم ساعت خبری خبرونه کې ور بیا تاسو ته کلی وایو زه محمد چلیل نن د خالد روز کال 2013 د فروری د میاشتې ولسمه نیټه دا وخت شوی په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د فروری 14 نیټه دا او د شپې 10:30 بجې دی اول ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته مطبوعاتی رپورټونه وایي د جنگي جرمونو په نړیوال عدالت کې د افغانستان د جنگي مجرمانو پر ضد د وژل شویو کورنیو لخوا تر 1 میلیون زیات شکایتونه ترلاسه شوي دي په کال 2014 کې ترسره شوی د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د روسی مداخلت پړه پلټنه کوونکي د قانون پوهانو جرګې یا جیوري د جمعې په ورځ د روس 14 وګړو او 3 کمپنو باندې فردي جرم لګولی دی
راپور وایي چې 3 تورن کسان یې د بانکي حسابونو او پیسو درغلۍ په تور او 15 تنه یې نور د جعلي یا غلا شوي پیژندپاڼو یا IDs په درلودلو تورن شوي دي
د شام کوردی اسکرو او د شامی ولس د تحفظ لپاره تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي چې د ترکی حکومتي اسکرو لخوا د شام آفرین سیمې کې د مشکوک زهرجنو ګیس برید له کبله شپږ تنه ژوبل شوي دي اخوا د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په ترکی کې ستر حکومتي چارواکو سره ملاقات کړی او دواړو خوا خپل منځي اختلافاتو په لړ کې د همکارۍ یو طریقې کار اعلان کړی
دواړو هیوادونو دغه سیمه کې د همکارۍ په موضوعاتو هم خبرې کړي خاغلی ټیلرسن ویلی په خصوصي توګه د شام منبج سیمې ته به زیات پام کول شي چرته د امریکا ځواکونه د کوردانو سره په یو ځای عملیات کوي
او اوس خوښ شه د دې خبرونو تفصیل ته مطبوعاتي رپورټونه وایي د جنگي جرمونو په نړیوال عدالت ICC کې د افغانستان د جنگي مجرمانو پر ضد د وژل شوو کورنیو لخوا تر 1 میلیون زیات شکایتونه ترلاسه شوې دي د اسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخه د جنگي جرمونو نړیوال عدالت د افغانستان د جنگي مجرمانو په اړه د اسنادو د راټولېدو پروسه د تیرو 3 میاشتو راهیسې پیل کړې ده دغه شکایتونه نه یوازې د هغو ظلمونو په اړه دي چې د طالبانو او داعش لخوا ترسره شوي بلکې د افغان امنیتي ځواکونو حکومت پورې تړلو جنگ سالارانو ائتلافي ځواکونو او کورنیو او بهرنیو استخباراتي ادارو پر ضد هم پکې شکایتونه راټول شوي دا بشری کونو او د تاوتریخوالی د لمن زوړلو د اداري څخه عبدالبدید پدرام وای ICC با په هیک کې پریکړه کوي چې د جنگي مجرمانو په اړه پلټنې وکړي او کنه دا له سرګندنه ده چې دغه پریکړه به کله کیږي او د پاکستان سٹیټ بینک په خپل یو تازه رپورت کې وایي چې د بهرنیو هیوادونو په پاکستان 90 اربه ډالر قرض ده له دومره غټې قرضې سره په پاکستان کې د بهرنۍ کرنسۍ د تبادلې ذخیرې او د قرض د ادایګۍ په مت کې هم کمزوري لیدل کیږي اقتصاد پوهان وایي د پاکستان حکومت تر خپل وس زیاتې قرضې اخلي او د 2018 کال تر پای پورې پاکستان اته اتیا اشاریه 9 اربه ډالره قرض اخیستې وه چې په یو کال کې دا رجحان د 43.2 اربه ډالرو زیاتې قرضې ته رسېدلې ده د 2018 کال تر پای پورې په پاکستان بهرنۍ قرضه 15.9 اربه ډالره وه چې په دغه وخت د پاکستان ټولې ذخیرې 43.6 اربه ډالره وې د کال 2018 کې ترسره شوی د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د روس مداخلت په اړه پلټنه کوونکي د قانون پوهانو جرګې یا جیوري د جمعې پر ورځ د روس 14 وګړو او 3 کمپنو باندې فردي جرم لګولی دی په دې اړه عدالتي اسناد وایي چې دې کسانو د امریکا سیاسي نظام کې اختلافات پیدا کولو ستراتیژیکي هدف لرلو په دې فرد جرم کې د روس انټرنیټ ریسرچ ایجنسی نوم اغستې شوی کوم چې د روس د حکومت پروپیګنډا ایجنسی ده په دې ایجنسی تور دی چې د 2018 امریکایي صدارتي ټاکنو کې د انتخاباتو او سیاسي عمل سره تړلې کاروایانو کې ککړه وه د شام کوردی اسکرو او د شامی ولس د تحفظ لپاره تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي دي چې د ترکیې حکومتي اسکرو د جمعې په ورځ د شام آفرین نومي سیمه کې د مشکوک زهرجنو ګیس برید کړی چې له کبله شپږ تنه ژوبل شوي دي د ترکیې پوځ تر اوسه په دې ډس نه دي ویلي چا چې دین وړاندې په آفرین کې جاري پوځ عملیاتو کې د عام ولس ته د مرګ ژوبلې اورېدو څخه همېش انکار کړی په افرین کې د کورد ملیشي یو ماین رایټر خبري ایجنسی ته ویلي چې د ترکی عسکرو په بمباری کې د ترکی پولیس سره نږدې یو کلی په نښه کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
عزت مند اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا سارنه نیم سات خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري. یو شمیر رپورټونه په دې نیم سات خبری خبرونه کې لرو چې وار په وار به وړاندې کوو. چې پکې چمن کې د شناختی کارډونو نه جوړولو په اړه د مدني ټولنو غړو او عامو خلکو یو احتجاجي لاریون په اړه هم رپورټ لرو، خو اول وړاندې کوو یو بل رپورټ. مطبوعاتی رپورټونه وایي د جنگي جرمونو په نړیوال عدالت آی سی سی کې د افغانستان د جنگي مجرمانو پر ضد د وژل شوو کورنیو لخوا تر یو میلیونه زیات شکایتونه ترلاسه شوي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس د یو رپورټ تر مخه د جنگي جرمونو نړیوال عدالت د افغانستان د جنگي مجرمانو په اړه د موادو راټولېدو بهیر د تیرو دریو میاشتو نه پیل کړی وو او تر اوسه د نړیوال عدالت سره نږدې 200,000 شکایتونه جمع شوي دي. دغه شکایتونه یا عریضې نه یوازې د هغه ظلمونو په اړه دي چې د طالبانو او داعش لخوا ترسره شوي، بلکې د افغانستان امنیتي ځواکونو، حکومت پورې تړلو جنگسالارانو، ائتلافي ځواکونو او کورنیو او بارنیو استخباراتي ادارو په ضد پکې هم شکایتونه راټول شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د تنظیم غړی عبدالودود پدرام وای نړیوال عدالت به په هیګ کې دا پریکړه کوي چې د جنگي مجرمانو په اړه پلټنی وکړي او کنه. دا لا سرګند نه ده چې دغه پریکړه به کله کیږي. نوموړي په افغانستان کې د روانو جنگي جرمونو په سر د دغه هیواد د انصاف په نظام هم ګوتې پورته کړي. پدرام اویل دغه شکایتونه او پاڼې په یورپ او افغانستان کې د یو شمیر ادارو لخوا د کال 2018 د نومبر د 6 منیټې نه تر کال 2018 د جنوري تر 1.5 منیټې پورې راټول شوې دي. نوموړي وړاندې اویل نړیوال عدالت د جرمونو د پلټنې په برخه کې د افغانانو یوازنۍ هیله او امید ده. آی سی سی تر اوسه پورې نه د ځپل شوو او نه هم د هغو ادارو په اړه معلومات ورکړي دي چې دوی ته یې دغه شکایتونه او پاڼې وررسولي دي. په افغانستان کې د تشدد ښکار یو تن اسوسییټډ پریس ته خپل ځان شعیب معرفي کړی چې د 20 کالو دی. دی وایي زما پوره نوم د چاته نه ښودل کیږي او زیاتوي په کال 2014 کې له خپل پلار نعمت الله سره د غور ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې په یو بس کې روان و چې یوه ډله وسلوالو یې موټر ودرولو او له مسافرو څخه یې د تذکرو یا شناختي کارډونو غوښتنه وکړه. دغه وسلوالو د مسافرو نه 14 تنه شیعه مسلمانان د بس نه راکوز کړل او یو په یو یې ووجل. له پیښو وروسته د طالبانو یو قومندان ونیول شو، خو د هغه د عدالت او سزا په اړه بیا هیڅ هم وانوریدل شو. د پدرام په وینا په افغانستان کې په ګڼ شمیر جنگ سالاران په کال 2001 کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته بیا په واک کې راغلي دي، خو پدرام د خپل ځان د خوندیتوب لپاره د هغوی د نومونو یادونه ونه کړه. د نړیوال عدالت یا آی سی سی وکیل فاتو بن سوډا تیر کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو لپاره د یوې عدالتي اجازتنامې خواست هم کړی وو. نوموړي ویلي وو داسې باوري ثبوتونه شته چې په افغانستان کې طالبانو او حقانی ډلې جنگي جرمونه کړي دي، خو د دې ترڅنګ د افغانستان ملي امنیتي او استخباراتي ادارې هم په جنگي جرمونو کې ککړي دي. د آی سی سی وکیل ویلي کال 2003 او 2004 کې د امریکې فوز او استخباراتي ادارې سی آی ای کارکونکو هم په افغانستان کې داسې پټې بندیخانې جوړې کړې وې چې پکې داسې تشدد کړی چې د جنگي جرمونو سره سمې خوري. د امریکا پوځي مرکز پینټاګان وایاند ویلی وو د آی سی سی سره دغه اختیار نشته چې د امریکې د پوځ په ضد جرمونه ولګوي. د امریکې خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ هم د جرمونو د نړیوال عدالت د خبرونه په افغانستان کې د امریکې د پوځ په ضد مداخلت بللی وو. د جرمونو نړیوال عدالت یا آی سی سی په کال 1998 کې منظور شوی وو او په کال 2002 کې یې په رسمي ډول کار پیل کړی. دا لومړنی دایمي عدالت دی چې جنگي مجرمان به پکې د بشریت په ضد په جرمونو کې محاکمه کیږي. د امریکې پخوانی صدر بل کلینټن انتظامیه د جرمونو د نړیوال عدالت پریکړه منلې وه، خو صدر بوش دغه فیصله بیرته اخیستې او اوس امریکا د جنگي جرمونو د عدالت غړې نه ده او نه پرې د دغې عدالت فیصلې عملي کیږي. تر اوسه د نړۍ 133 هیوادونه د جنگي جرمونو د عدالت یا آی سی سی په رسمي ډول غړي دي، چې څو ښکاره غټ هیوادونه لکه امریکا، چین او هندوستان د دغې غړي نه دي او نه پې د جنگي جرمونو د عدالت فیصلې عملي کېدای شي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړې نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 001-202-205-003. فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
اوریدونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا سارانے خبری خپرونه نیخ پنی غدوام لري. په کال 2018 کې ترسره شوې د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د روسي مداخلت پړه پلټنه کوونکې د قانون پوهانې جرګې یا جوري د جمعې پر ورځ د روس 14 وګړو او دریو کمپنو باندې فردي جرم لګولې او په دې اړه عدالتي اسناد وایي چې د کسانو د امریکا سیاسي نظام کې اړي ګړي پیدا کولو هڅې کولې. تفصیلی رپورت پی منظر شهید باندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د عدلیه وزارت یا منستری آف جسټس د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکې 2018 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې ادارې لاسوهنې په تور کې یې 14 روسي کسان تورن کړي دي. راپور وایي چې درې تورن کسان یې د بانکي حسابونو او پیسو درغلۍ په تور او 15 تنه یې نور د جعلي یا غلا شوي پیژند پاڼو یا آی ډیز په درلودلو تورن شوي دي. دا تورونه د جمعې په ورځ د فدرال لوی جوري یا پلټونکي ډلې لخوا سپارل شوي دي. ادعا کوي چې د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی سینټ پیټرسبرګ روسیه کې د کریمینل کمپنۍ سره کار کوونکي 12 کارمندانو د 2014 کال نه تر 2018 پورې د امریکا د ټاکنو سیاسي پروسې کې مداخله کړې ده او دا باور دی چې روسیه پکې مهم رول لوبولی دی. بلې خوا دا چې له جعلي ټولنیزو رسنیو اکاونټونو او نورو آنلاین ویبپاڼو ته پیسې ورکول شوې دي تر څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګټه لیکنې وکړي او مواد خپاره کړي. جنرال روډ روزنستاین ویلی دی چې تورن کسانو د امریکا د ځینی جنگونو او عملیاتو معلومات په دی خپاره کړی دي تر څو د نوماندو یا کاندیدانو په اړوند خلکو په زړونو کې او په عمومي توګه سیاسي سیستم کې بې باوري رامنځته کړي. د امریکې ځانګړي سلاکار روبرټ مولر د 2018 کال ټاکنو کې د روسیې لاسوهنې او همداراز د روسیې او ټرمپ د کمپاین ملګرو ترمنځ د هر ممکنه اړیکو د پلټنو په اړه یو پلټونکې ډله جوړه کړه. پر صدر ټرمپ او د ریپبلیکن ګوند په کسانو باندې تور لګیږي چې د صدارت د تیر انتخاباتو د کمپاین پر مهال یې له روس سره پټې اړیکې درلودلې او روس په تیرو عمومي ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده، خو صدر ټرمپ وایي دا جوړ جاړی شوی دی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا سارانه خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. وړاندې کوم یو بل رپورت. د شام کوردی عسکرو او د شامی ولست تحفظ لپاره تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي چې د ترکی حکومتي عسکرو د جمعې پر ورځ د شام افرین نومي سیمه کې د مشکوک زهرجن ګیس برید کړی چې له کبله یو شمېر کسان ژوبل شوي. اخوا د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په ترکی کې ستر حکومتي چارواکو سره ملاقات کړی او دواړو خواوو خپل منځي اختلافاتو په لړ کې د همکارۍ یو طریقه کار اعلان کړی. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د ترکی خارجه وزیر مولت کاواسوګلو ترمنځ ملاقات په محل بهر خلکو احتجاج کولو او امریکا مرداباد ناری وهلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو یو ترخه یادګیر نه و. ترکی په امریکا تور لګوي چې شام کې د کورد وسلوال تنظیم وای پی جی ته مرستې ورکوي. انکارا غنی د غډله د پی کی کی نومي تنظیم سره اړیکې لري کوم چې ترکی کې یو شمیر حمله باندې تورن دي. واشنگتن غنی وای پی جی د داعش پر ضد جګړه کې یو مهم اتحادی دی. د ترکی خارجه وزیر سره په ګډه خبری کانفرنس ته وینا په محل د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ترکی ځواکونو باندې غږ کړي چې شام کې وای پی جی پر ضد خپل هلو ځلو ته دمه ورکړي.
We call upon Turkey to show restraint in its operation to minimize the casualties to civilians and avoid actions that would escalate tensions in that area.
خارجه وزیر ټیلرسن وای ترکی باندې غږ کوي چې افرین په سیمه کې د دمینه کار واخلي او دغه تل خپل عملیات دې بند کړي چې عام خلکو ته مرګ جوړ لوانوړي او دغه سیمه کې نور حالات کړکیچن نشي. دواړو هیوادونو دغه سیمه کې د همکارۍ په موضوعاتو هم خبرې کړي. خاغلی ټیلرسن ویلی په خصوصي توګه د شام منبچ سیمه ته به زیات پام کول شي چرته د امریکا ځواکونه د کوردانو سره په یو ځای عملیات کوي. شام کې روانه جګړې په محل د ترکی عسکرو بل هدف د منبچ خار دی. د ترکی خارجه وزیر کاواسوګلو واشنگتن باندې تور لګولې چې هغه اجمنو کې ناکام راغله چې وای د داعش نه منبچ خلاصول ورسته به وای پی جی د سیمه نه لاړ شي. خاغلی ټیلرسن منلی چې امریکا انکارا سره شوي ځنیشمنی نه دی پوره کړی او وای دواړو هوادونو ترمنځ اړیکې بیا جوړولو لپاره ډیر کار کول دي.
We're not going to act alone any longer. We're not going to be US doing one thing and Turkey doing another. We're going to act together from this point forward. We're going to lock arms. We're going to work through the issues that are causing difficulties for us.
خارجه وزیر وای دوی به نور یوازې ګامونه نه اخلي چې امریکا یو کار کوي او ترکی په بل لار روان دی. د ویلی مخکې ټول لپاره به په ګډه کار کوي. د زیاته کړي دوی به یو بل ته لاسونه ورکوي او هغه مسلو باندې به کار کوي چې دوی ته ستونزې جوړې کړي. خاغلی ټیلرسن ترکی کې د بشري حقوقو سرغړونې ته هم ګوتې ونیوي او دغه هیواد کې د امریکا وګړي او د امریکا سفارتخانه کې د ترکی وګړو نیولو باندې هم اندېښنې څرګندې کړي. انکارا ته د خاغلی ټیلرسن سفر نه کوم خاص تمنا و. خود دواړه هیوادونه دې ته تیار ښکاري چې خپلې اړیکې نورې خرابېدو ته پرې نږدي او کوم قسمه فوزي تاوتریخوالي مخه ونیولی شي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا ڈیوا سارنې نیم ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تیر ورځ د پاکستان بلوچستان چمن سرحدي سیمه کې د مدني ټولنې غړو او عامو خلکو یو احتجاجي لاریون روباسلیو او حکومت نه غوښتنه کوله چې د شناختی کارډونه ورکولو پروسه د دوی لسانه کې. دوی وایي چې حکومت دغه کارډونه جوړولو کې بې ځایه خنډونه جوړوي او هلته د چمن په پوله تګ راتګ کولو لپاره چارواکي دوی نه شناختي کارډونه غواړي او نه شناختي کارډ نه چې دوی سره نه وي نو بیا دوی د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. په دې اړه باندې د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي خلکو سره خبرې کړې، دوی خبرګونې راټول کړې او دوی ته ستاسو پام راګرځو.
زمر د چمن د لوکل خلکو لوکل ثابت کټانو کې څونی مشکلات چې هغه د پاکستان در مخه موږ کم 63 او 64 پرد لرو او د چروتر شنخته کارټونه لرو، لیکن پر دا باوجود زمر په لوکلانو کې مشکلات زمر لوکلان نه جوړیږي د 15 میاشتو راهیسې او په دې کې داسې غیر عیني شرطونه دي چې بالکل هغه د پاکستان په یو ځل کې نسته. د اعلی حکام افسرانو صدام طالبه کو ډي سي سکل او دلاسه چې ژر د ژره دي پر دې عمل درآمد وسی دا غیر عیني شرطونه دي ختم سي.
زمانه ما در ایزک ته زده سیول سوسایټي ضلع جرنل سکرټری ما زمر مو مظاهره پر دغه ده زمر شدل ته په چمن کې کم خلک د لوکل ثابت کارت د شناخته کارت سره ډیر په تکلیف اخته دي. نو موږ نن پر دغه باندې راووتلو سي 15 زره شپږ شپږ زره و زره در لاسو زره پرې په نادرا کې 15 لک د لکو سیونه سي در 15 لک کو پرې زمر دغه غریب خلکو ساحه د اچ شناخته کارډوم نه جوړیږي نه لوکل جوړیږي. دلته مر په دغه کچاري مخته وزاري مړ احتجاج کوو، ان شاء الله دا احتجاج به تر هغه وخته جاری چې در سو ډی سن نه راغلي.
د بشیر خان سیول سایټي سکیټي کلات د نن کوم مظاهره احتجاجي او درناک مظاهره سم راځلې ده دلته په چمن شار کې او د چمن دولس سره چې کوم د لوکل پر باندې باندې افسرانو کوم کاروبار چالو کړی دي او دې د کم تکلیف سره د کم ازیت سره مخامخ کړی دي او په سرو زرونو لوکلان د خلکو د اطلاع چې مرجه مکړی دي په هغه کې د بده مرغه هغه لوکلان غرزول سوي دي په پټوګانو کې برته ورکول سوي دي سپاغه کې په سوونو لوکلان سره چالان پرچی چې دي څلور سو خارکیان مسکینان خلک په بین کې جمع کړي هغه چالان پرچی ورکی دي په سوونو لوکلان د خلکو ورک دي او دلته د خلکو سره کم چي کیږي په نادرا کې یو ځای چې دي ظلم د خلکو سره شروع دي لوکل غواړي په بلوغ زبخاسي څوک راسي لوکل جوړي دلته افسران په میاشتو نه ینه او چې هغه لوکل جمع کوي نه یو افسر د سخت کوي بل وای وای دا څونه د سختونه کیږي زه نه کوم دلته خلک د ډیر غټ سړي سره اخته دي.
زبانو غلامه د څغزي دي زه د چمن د شهر بشنده ما مزایره په دا والا د چمن د ځای خلکو لخوا چې د چمن وخلته د ځای خوا د ځای حکومت لخوا کوم لوکل سافټ کټ په نامو ورکول کیږي په هغه شکی وخلته ډیر ستونزې دي دا غستونز د پاره خلک د خپل حقوق د پاره د مزایره راستلې ده او هله کو چې د وخت سرکار به زموږ د ستونز حل
کړي. کمیټه د تیرو 15 میاشتو رئیس ته د ناروا عمل اختیار کړی ده چې غیر عیني شرطونه غواړي هغه شرطونه چې موږ بل راو دغه باوجود پر لوکل باندې د سختونه نه کیږي کچیر دغه ناروا رویه د ولس یا د عوام سره روانه ول موږ بشر درجه د ایسو دفتر ته کول پر واشو.
نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو چمن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا ډیوا سره نه خبری خبرونه ده. د بلوچستان اعلی وزیر قدوس بزنجو ویلی چې بلوچستان د سرمایه کاری لپاره یو مهمه سیمه ده او حکومت په بیلابیلو څنګه کې د پنګوچونکو د تحفظ لپاره کلک ګامونه اخستې دي. اعلی وزیر دا خبرې د چین یو تجارتي وفد سره ملاقات په وخت کړي. تفصیلی رپورت په حمید سمسور نورو.
په کوټه کې د چین د شرکت د ډی ناوټیټ هیلیل مانچل د غړو لډل سره د لیدنی پر مهال باندې د بلوچستان اعلی وزیر قدوس بزنجو ویل چې بلوچستان د پنګ چول لپاره یو مهم سیمه ده. اعلی وزیر قدوس بزنجو ویل چې د سیپیک لسوه بعد دغه سیمه د سیمه ییزو او د بارنۍ پنګ چونو لپاره بلوچستان په زړه پورې ځای ګرځېدلی دی. د چین د دغه پلاوي د شرکت مشري اچ وان کوله. د بلوچستان اعلی وزیر قدوس بزنجو وویل چې حکومت په بیلابیلو څانګو کې د پانګې اچوونکو د تحفظ لپاره کلک ګامونه اخیستي دي. د چین دغه شرکت د لمر له لارې د انرژي او په نورو څانګو کې په ځانګړي توګه د سمندر په ساحلي سیمه کې د پانګې اچولو لپاره لیوالتیا څرګنده کړله. اعلی وزیر وویل چې د بلوچستان پر طبي زیرمو باندې د سیمه ییزو خلکو حق دی. د بلوچستان اعلی وزیر وویل چې تیر حکومت دلته د پانګې اچولو لپاره سوداګران او تجاران نو را جلب کړي. د وویل چې د دوی حکومت هڅه کوي چې په دې ترس کې د سوداګرۍ وتاک نور هم فعال کړي. خو په بلوچستان کې سیاسي څېړنکار امان الله شادیزایی وایي چې د سیپک ټولې ټیکې له وړاندې وچین حکومت ته ورکول شوي دي.
تیر حکومت هم دغه د دوی دعوا چې به انویسټر به راځي دا زموږ موجوده بزرا چې دا خبرې کوي نو دا په دې حواله درست نه ده. اګریمنټ چاینا اسټیټ ورسز پاکستان ده. په دې کې تمام ټیکې که ټرین ده که روډ ده که ایئرپورٹ ده که سی پورٹ ده ګډ شان چې دا د چاینا ده. چاینا او پاکستان اګریمنټ دریم کمپنی د پاره اجازت نشته په دې کې نه سر اصلي نه سر اصلي اوپن نه ده. چاینا بیسرو لږ زر کسان زور چاینا کا ده نور پاکستان ده. نو دا د وزیر اعلی وینا چې دا په دې حواله دوست نه ده په دې کې نه فرانس راتلی شي نه امریکا راتلی شي نه جاپان راتلی شي نه.
مشر خبریال امان الله شادیزی پر مخ زیاته کړله د ده په خبره که چیرې په سیپیک افغانستان شامل کړل شي نو د دې ارزښت به نور هم زیات شي. د ده له خولې چې چین حکومت هم غواړي چې ایران او افغانستان دواړه په دغه پروژه کې شامل کړي.
امیر بجاس ډیر بجات ګور دا یو خو تعلقات به بحث د افغانستان او د پاکستان روزګار به ډیر ټرین به روان دا خو کندهار خو کابل پوری به کابل پوری ایشیا نه بجي به او بیا وسته ایشیا ده.
سرګند د دې پاکستان او چین په ګډه باندې لکاشغر څخه تر گوادر پوری د شپږ پنځوس اربو په لګښت باندې د اقتصادي راداري د لوی لاري پروژه پیل کړی ده. ګڼ شمیر پښتون ملت پاله پر دغه پروژه باندې نیوکې کوي چې پر لویدیځه لاره باندې کار نه دی پیل شوی او دغه لارې اوس د پنجاب په لورې اړولې ده. خو بل لور ته بیا دلته په بلوچستان کې لغوه سوي بلوڅ وسلوالې ډلې هم د دغې پروژې مخالفت کوي. دوی دریز لري چې د اسلام آباد حکومت د صوبې سایل او وسایل په دواړو لاسو باندې لوټي. خو پاکستان حکومت بیا وایي چې بارانی هیوادونه دلته په بلوچستان کې ونامنۍ ته لمن وي. د دوی له خولې چې ځینې هیوادونه نه غواړي چې دلته له کاشغر څخه تر ګواتره پورې د اقتصادي رادارۍ لویه لاره کامیابه شي. دوی په دې ترس کې تر ټولو لومړی د هند او د افغانستان نوم اخلي خو نوې ډلۍ او کابل بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ وائس آف امریکہ ڈیوا دا سارا نیک پرونا ہم دے دے کے پائے درسی تکنیکی رختہ ٹیم کے منگ سر ملگری بو پروڈیوسر وہ بختور شاہ او انجینئر وہ کارل دوی تا دیر منا نہ وایو سوشی بو کی با ہم پدی سپو باندھتا سو دا مشال ڈیو پرونے اور ہم دے سر از محبوش جلیل سر دا خپل ٹیم تا سنا اجازہ وڑا تا خودی پامان.